په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشو او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرلپسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهره وکړه. په نړۍ کې پر کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونو او له امله یې د مړو شمیر له 402,000 کسانو واوښت. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشې کېدو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په یوه ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دغه کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحدو ایالتونو او طالبانو د فبروري په 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ 14 د بین الافغاني خبرو تر پیلېدو مخکې باید د طالبانو 15,000 بندیان او د حکومت زر تنه دي او بل زندانونو خوشې شوي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشې کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد دغه راز پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درسیس جنرال قمر جاوید بجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتو دفتر ISPR په یو بیان کې ویلي چې خلیل زاد او بجوا د افغانستان د سولې او پخلاینې په پروسه کې پراخستل شوو ګامونو بحث وکړ او د ګډو ټاکل شوو هدفونو لپاره د کار په دوام ټینګار کړی دی. خاغلی خلیل زاد دوحه او اسلام آباد ته ترتلو مخکې په کابل کې وو او له افغان چارواکو سره د بین الافغاني خبرو د پیلېدو پر څرنګوالي خبرې وکړې خو تر اوسه پورې د دوو خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاري او سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي عبدالله په حواله د ملي مصالحې د عالي شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې نوموړي پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاري د سازمان د سفیر په حواله ویل شوی چې د ملي مصالحې د عالي شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی چې د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاري او سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ دایه په حق بللی او خپل ملاتړ تر اڅرې څرګند کړی دی. د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله د افغان سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع او د دې چارې د بریالیتوب لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان رول اساسي وباله. د نورستان ولایت ځنګلونه د غزنی ولایت د ناور ولسوالۍ ولاړې او د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ جزیره او د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ د افغانستان د خوندي شوو سیمو او ملي پارک په توګه ونومول شوې. دا خبره د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې کړې ده. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی په دې مناسبت پرون غونډه نیول شوې وه چې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د افغان ولسمشر اشرف غنی ګڼو چارواکو او د چاپیریال ساتنې د فعالانو په حضور کې د خوندي شوو سیمو او ملي پارک نومونې سندونه لاسلیک شول. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم چې د دې غونډې یو ګډونوال و ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دې کاره ډیر خوښ دی.
نورستان د نړۍ په سطح د لسو جاذبو سیمو نه یوه ده. دغه سیمه د ملي پارک په نوم نومول او د هغې دپاره مختلف برنامې د دولت له طریق لاس لاندې نیول او بیا د دغه ساحې ساتنه کول او په دغه ساحه باندې سرمایه ګذاري کول، دا هغه څه ده چې د نورستان د خلکو یو ارمان و او په دې باندې خوښ یو چې دغه تصمیم د دولت لخوا نه نیول شوي.
که څه هم حکومت داسې مې دی خوندې شو سیمو او ملي پارک په توګه اعلان کړي، خو تر ډېره د جنګ جګړو په سبب له کلونو راهیسې پانګونو او پرمختګونو له پرمختګونو وروسته پاتې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ وشو چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په میناپولس ښار کې د مې په 15مه د یوه سپین پوستې پولیس لخوا د جورج فلوید په نوم د یوه تور پوستې د وژل کېدو په غبرګون کې راپارېدلې دي. د بریتانیا په برسټول ښار کې شاوخوا 10,000 کسانو په مظاهرو کې ګډون کړی و. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته نږدې پایله او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځای دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکړی دی. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مادرید کې هم د امریکا سفارتونو ته نږدې مظاهرې وشوې. په نړۍ کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر له 2 میلیونه او له امله یې د مړو شمیر له 2,200 کسانو واوښت. د هغو کسانو چې درملنه شوې شمیر 3.5 میلیونه ته رسیږي. اوس مهال په امریکا متحده ایالاتونو، برازیل او روسیه کې تر ټولو زیات کسان پر کورونا اخته شوي او امریکا په هغو هیوادونو کې هم په سر کې ده چې ډیر کسان پکې مړه شوي دي. په امریکا کې شاوخوا 2 میلیونه کسان په کورونا وایرس اخته دي چې له دې ډلې له 1,00,000 زیات کسان مړه شوي. دا شمیر اکثرا د جانز هاپکنز پوهنتون او ورلد میټرز وب پاڼې لخوا خپریږي. برازیل چې له 6,00,000 زیاتو ناروغانو سره دوهم کتار کې دی، په یوه حیرانوونکي اقدام سره د کورونا وایرس په اړه د شمیرو له خپرولو ډډه کړې. د برازیل ولسمشر ژایر بولسونارو کورونا وایرس یوه ساده والګۍ بللی دی. روسیه چې په 4,00,000 مثبتو قضیو سره درېیمه ده، یوازې د نږدې 1,000 کسانو مړینه تایید کړې، خو منتقدین وایي چې دا ښایي د روسیې اصلي شمیرې نه وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. په دمو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د ایران په یاس کې د څو افغانانو د وژنې په غبرګون کې پرون کابل او هلمند کې مظاهرې وشوې او د ایراني چارواکو دغه چلند سخت وغندل شو. د جلال آباد ښاریان وایي د کورونا تر څنګ د محرقې ناروغۍ په دې ښار کې ډېر خپره شوې، خو روغتیایي چارواکي هغه کورونا بولي.
دا ننګرهار ټول لابراتوارونو ته توصیه شوې ده مې روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د موریقي ټیسټ نه کوي.
په پکتیا کې هم ډاکټران وایي هغه ناروغان چې ورته مراجعه کوي په سلو کې اتیا دی کورونا یا کووید 19 ناروغي نښې لري.
د ورځې څلوېښتو او شپېتو تر منځ ناروغان په او پی ډي کې چې ګورو د دې له 80% نه پورته آغا اعراض والایم آغا نشی لري چې د کورونا ناروغي البته څرګندوي.
د اورزګان د ناامن ولایت د مرکز ترین کوټ په ولمن کې پروت د نچین د سیمه چې کلونه کلونه د جګړې لومړی کرخه ده. د اوسیدونکو حال به په یو تفصیلی راپور کې واوري.
دغه ممزکی د رخلای سوجه ومه کړلې بالا پرته دغه سالته ورسېږي بیرته بندي وزم سوجه ولمن ده بالا نو درلاسه کړګ پښې مړو سواله.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د مظاهره چیانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې اونیزه خبرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو اورېدې. خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. په لسګونو کسانو پرون په کابل او هلمند کې د ایراني ځواکونو لخوا د افغان مسافرو د وژنې په غبرګون مظاهره وکړه. د راپورونو په اساس تېره چهارشنبه ایراني ځواکونو په یزد ولایت کې د افغان مسافرو یو موټر په مرمیو وشتلی و او موټر اور اخیستی و چې پکې 3 افغانان مړه او اته نور ټپیان شوي دي. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي دا پیښه په جدي توګه تعقیبوي او په خپله یزد هم تللی و. څو له ایراني چارواکو نه د پیښې سپیناوی وپوښتي. نور تفصیلې د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د ایران سفارت مخته په شمیر کم خو په غږ لوړ مدني فعالان او عام خلک ټول شوي وو او په ایران کې د افغانانو په وژنې توند خبرګون وښود. دوی په خپلو شعارونو کې د ایران رژیم د افغانانو وژونکي وباله او ویلې چې د خپلو وطنوالو افغانانو وینې نه وربخي. افغان چارواکو تایید کړی چې د ایران په یزد کې تیره چهار شنبه له افغان مسافرو یو ډک موټر په مرمۍ وشتل شوی او بیا یې اور اخیستی چې پکې درې کسان مړه شوي، اته تنه ټپیان دي او نور چې بچ دي د پناه غوښتونکو په کمپ یا اردوګاه کې ساتل کیږي. سره له دې چې د کرونا ویروس په خاطر د خلکو راټولېدل ستونزمن بلل شوي، خو دې پیښې پرون په کابل سربیره په هلمند کې هم مدني فعالان او عام خلکو پاراول او د ایران ضد مظاهره وکړه. د هلمند یو مدني فعال عبدالولي پتیال د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې لخوا له ایران سره د یادو پیښو په خاطر د جدي چلند غوښتنه وکړه.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ دی چې بس ډیر ژر نورې اړیکې ورسره وشکوي، نور مسپارات ورسره باندې کې نه دا پام سيتوب نه پوهېږي. موږ پر نړیوالو باندې دا غږ دی چې هر څونه ژر کیږي باید تهران باندې هم بندیزونه ولګول سي.
د هلمند یو بل مدني فعال او قومي مشر عبدالباقی افغان سیاستوال او حکومتي مشران ګرامو بلل چې د ایران په وړاندې قاطع عمل نه کوي.
موږ د وطن مو بم چې شي او بیا موږ وطن په بده سترګې ګوري. ما ته څه خدا غواړو چې ته شولې داسې چې په خوله پاتې ری اساسونو ته شولې په دغه رقم باندې فکر کوي. دا ته سم سبا ستاسو باندې موږ کېږي ستاسو تام وژني تام دغه څه خپدر کوي تام دغه څه په ورس وځي د خدای دې تام سره وسو
د افغان مسافرو د موټر د سوځیدلو او د هغه افغان زلمی ویډیو چې بدن یې نیم سوځیدلی او اوبه غواړي په فیسبوکونو، ټویټر او یوټیوب کې لکونه ځل کتل شوی او خلک یې سخت پارولې دي. د ټولنیزو رسنیو په تیره بیا فیسبوک او ټویټر زرګونه کارونکو د کامې آب بیار سوختم یا لږې اوبه راوړه چې وسوم په نوم هشتګونو سره د افغان مسافرو په وړاندې د ایراني پوځیانو چلند غندلی او د عدالت د ټینګښت غږ یې پورته کړی. په یزد کې د افغان مسافرو په موټر باندې ایراني پوځیانو داسې وخت ډزې وکړې چې د هریرود په سیند کې د لسګونه افغان کارګرو د غرقولو له پیښې لا میاشت نه ده پوره. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې په یزد کې د پیښې جدي پلټنه او پوښتنه کوي او د هریرود د څه وخت مخکې پیښې جزئیات هم په لوړه کچه تعقیبیږي.
د غمجنې پیښې له راپېښېدو نه په لومړنیو لحظو کې موږ اقدام کړی دی. د رسمي مراجعو له طریقه مو دغه پیښه څېړلې ده. دوی د نورو مسببینو تر څنګ د دې پیښې د موټر ډرایور اصلي مسبب ګڼلی دی چې د تېښتې هڅه یې کړې ده او د دې سرعت په نتیجه کې تر ډزو وروسته د دې تېښتې د دوام په خاطر د موټر اور اخیستی دی. دوی ویل چې دا ډرایور پیژندل شوی دی او موږ په ډېر ژر دی ونیسو.
د ایران پوځ او ټوله کې حاکم رژیم له افغان کډوالو او هغو افغانانو سره چې ایران ته په قاچاق ځي په سیستماتیک تبعیض او ناوړه چلند تورن دي. ایرانی چارواکي بیا د دې ادعا لري چې دوی کلونه د افغانانو ښه قربتوب کړی او اوس مرسته ورسره کوي چې بیرته خپل وطن ته ستانه شي.
په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال پرون ازادي راډیو ته وویل چې ایرانی چارواکو ورته ویلي چې د دې هیواد په یزد ولایت کې به د وژل شو افغان پناه غوښتونکو د موټر چلوونکی ونیسي. لکه څنګه چې مو په راپور کې هم واورېدل، له تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ایران پولیسو پر هغه موټر ډزې وکړې چې افغانان پکې سپاره وو. تر ډزو وروسته موټر اور واخیست او بیا د سړک د غاړې له کټارې سره ټکر شو. په دې پیښې کې درې افغانان وژل شوي او اته تنه نور ټپیان شوي. په ایران کې د افغانستان سفیر دغه راز تاییدوي چې ایراني پولیسو ټپیان په روغتون کې زولانه کړي وو. ښاغلی لیوال د ټپیانو د لیدو لپاره هم روغتون ته ورغلی وو. په ایران کې د افغانستان د سفیر عبدالغفور لیوال سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکز زموږ په ویبپاڼه کې شته. که غواړی چې د دې پیښې په اړه نور جزئیات واورئ، د ازادي راډیو ډاټ کام کې لیدلی شئ.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
د سهار اته بجې او 15 دقیقې کې دون کې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. احمد اتکل تبغښو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل پرونی غاڼه کې په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو په اړه په یو مطلب کې لیکلي، افغانان چې د سولې د رسمي خبرو د پیل په درشل کې دي پر دې غور کوي چې له طالبانو سره به کوم مسایل مني. ورځپاڼه په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د هڅو په ترڅ کې د تیرو څو ورځو پرمختګونو ته چې دواړه خواوې د تشدد د کمیدو خبره کوي د اشارې په ترڅ کې له کمکي اختر وروسته د درې ورځني اوربند د دوام د حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو او په کابل کې د دواړو خواوو ترمنځ د غیر رسمي خبرو د پیل یادونه کوي. طالبان وایي د دوی هغه پلاوی چې اوسمهال په کابل کې دی د تخنیکي چارو د سموندن د لري، خو ډیری څارونکي په دې باور دي چې د دې ټیم غړي په عین حال کې له افغان چارواکو سره غیر رسمي خبرې هم کوي. افغان چارواکو ویلي که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي نو ښایي د سولې خبرې په څو اونیو کې پیل شي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پرمختګونو اکثر افغانان په دې اړه فکر کولو ته اړ کړي دي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په هدف طالبانو ته د خورا ډیرو امتیازونو د ورکولو په اړه بیا سوچ او له ځینو سره یې مخالفت وکړي. ورځپاڼه پوښتنه کوي چې د سولې په بدل کې خورا زیات امتیازونه څومره دي. واشنگتن پوسټ له طالبانو سره د حکومت د مرکچي ټیم د یو غړي خالد نور له قوله د دې سوال ځواب لیکي. ښاغلی نور ورځپاڼې ته ویلي دي چې که د خلکو پر حقونو معامله وشي نو په افغانستان کې د یوه استبدادي حکومت راتلل ښایي راتلونکي نسلونه زیانمن کړي، نو ځکه د ښاغلي نور په وینا دا د ټولو لپاره یوه ډیره پیچلې مسله ده. امریکایي خپرونې نیشنل انټرست د افغانستان د راتلونکي لپاره د پلان په نوم په یو تحلیلي مطلب کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو د وروسته حالت په اړه اټکلونو ته کتنه کړې ده او لیکي افغان حکومت د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې له غوښتنو چې یوه یې له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو وتل دي ښه خبر دی. خپرونه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځي ځواکونو له وتلو وروسته حالت او کورنۍ جګړې د مثال په توګه یادوي او لیکي چې د افغان چارواکو شکونو او اندېښنو ته باید په همدې چوکاټ کې وکتل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په ډاګه ویلي دي چې د امریکا پوځ نشي کولای په افغانستان کې د یو پوځي قوت پر ځای د پولیسو دنده ترسره کړي. ښاغلی ترامپ ویلي چې غواړي د افغانستان جګړه چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه د پای ته ورسوي. نیشنل انټرست لیکي چې که څه هم د ولسمشر ترامپ دا څرګندونې احساساتي او لنجمنې بلل کېږي، خو له بلې خوا د امریکا د عامو خلکو او د جګړې د ګډونوالو نظریو ته هم انعکاس ورکوي. خو نیشنل انټرست په داسې حال کې چې طالبان د افغانستان پر پراخو سیمو ولکه لري، په افغانستان کې څه باندې شل تروریستي ډلې فعالې دي، د حکومت د مشرانو ترمنځ سیاسي لانجې نه دي اواري شوي او د کورونا وبا د خپرېدو په حال کې ده د پنټاګون هغې پرېکړې ته چې غواړي د جولای تر نیمایي پورې په افغانستان کې د خپلو پوځي ځواکونو شمیر له 2000 څخه 8600 ته راکم کړي او په پام کې لري چې د 2021 کال تر می میاشتې پورې خپل ټول پوځي ځواکونه وباسي. اشاره کوي او لیکي چې له بده مرغه د افغانستان امنیتي حالت ویرونکی دی.
ازادي رادیو اوري د جلال آباد خاریان وایي اوس له یوې بلې ناروغۍ سره چې دوی یې مهر قبول مخامخ دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا مسؤلین بیا وایي هغه ناروغان چې دوی خپله ناروغي مهر قبولي هغه مارقه نه ده بلکې کرونا ده او باید روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له جلال آباد د ازادي رادیو د خبریال سهار ګل امیر زی راپور واوري.
مهرقه کرونا هغه ناروغي چې په دې وروستیو کې په جلال آباد کې د نږدې هر کور دروازه ټکولې او د خلکو روغتیا یې ننګولې ده. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکي په دې باور دي چې د کورونا ترڅنګ اوس له مهرقې ناروغۍ رنځړي چې په خبره یې د کورنۍ څو څو غړي پرې اخته دي. دوی زیاتوي د ناروغۍ پر مهال په تشخیصي مرکزونو او لابراتوارونو کې د دوی د ناروغۍ د ټیسټونو په پایله کې ورته ویل کېږي چې د مهرقې په ناروغۍ اخته دي. د جلال آباد خاریان زیاتوي د کورنۍ ناروغ غړي د مهرقي له درملو استفاده کوي او په خبره چې د درملو په خوړوي نه یوازې دا چې وضعیت نه ښه کیږي بلکې لا نور ستونزې ورته پیدا کوي.
په ننګرهار کې د کرونا فیخ زیاتیږي ورځ په ورځ همدسي ورسره مورقې فیخ هم زیاتیږي. مونږ چې نږدې کلینیک یا کتنځای ته لاړ شو نو مونږ ته وایو ته مورقې. نو دا چې دی زمونږ د کورنۍ غړي مونږ خپله زه مخته یم، زمونږ د کورنۍ نور غړي مخته دي په همدغې مورقه باندې.
نوم یې عظیم الله دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست چې دغه کرونا ویروس چې راغلی دی نو زمونږ سره په دې په څنګ کې ورسره د مورقې پیښې هم په زیاتېدو دي. مونږ چې کله کلینیک ته لاړ شو یا روغتون ته لاړ شو نو چې مونږ ټیسټ ورکو د ټیسټ مونږ ته نتیجه دا ده چې مثال ډاکټران روغتیا پالان وایي چې تاسو په مریقه یاست.
نوم یې عبدالله دی، د جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. کله چې مونږ یو ډاکټر ته ځو یا روغتیایي کتنځای ته ځو کله چې مونږ ټیسټ ورکوو هغه په هغه مریقه راخیږي. په دې زه مخته شوی یم، زما کورنۍ ټول غړي اخته شوي دي. اوس انشاءالله زمونږ د ټولو کورنۍ غړو صحت ښه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې د کورونا ویروس په تیزۍ د خپرېدو په حال کې ده، او هر ورځ لسګونه کسان چې په دې ویروس اخته کېدو له ویرې خپل ټیسټ کوي نو له نیمایي زیاتې په کورونا اخته وي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه ولایت کې 28 سیمپلونه کتل شوي دي چې له ډلې یې 23 مثبت، یو منفی او څلور نوري په تکراری بڼه ارزول شوی چې د هغې پیله هم مثبت تشخیص شوې ده. اوس پوښتنه دا ده چې په جلال آباد کې د محرکې په نوم ناروغي چې د دغه ښار د اوسیدونکو په خبره ډیره شوې او دوی له ستونزو سره مخ کړي رښتیا هم محرکه ده او که هم دا کرونا؟ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي ځینې هغه ناروغان چې د خپلې ناروغۍ لامل محرکه بلله دوهم ځلې د هغو ټیسټونه کړي چې نتیجه یې محرکه نه بلکې کرونا تشخیص شوې ده. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وویل چې د محرکې زیاتره ناروغان کرونا دي او باید د کرونا په اړه ټولې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
تیره اونۍ چې د کابل نه کوم هیئت راغلی او د عامې روغتیا رئیس او د تخنیکي ټیم سره ناسته لرل، په هغه کې دا تر بحث لاندې ونیول شو چې څنګه خلک دلته ډېر په مرقه اخته شوي دي. د هغو خلکو نه بیا ټیسټ واخیستل شو د کرونا لپاره چې د هغوی بیا د کرونا ټیسټونه هم مثبت وخته. نو په دې صورت د ننګرهار ټولو لابراتوارونو ته توصیه شوې د عامې روغتیا ریاست لخوا چې هیڅوک د ډاکټر د تجویز نه بغیر د مورقې ټیسټ نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې له تیرې اونۍ راهیسې په جلال آباد ښار کې د کورونا ویروس او په ننګرهار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف اچول شوي موانع لرې شوي او قرنطین مات شوی دی. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار ولایتي اداره او روغتیایي مسؤولین ډیری وخت د دغه ولایت اوسیدونکي ګرم بولي چې ګوند کرونا جدي نه نیسي او بې ضرورته ښار ته تګ راتګ کوي، چې په خبرې په ننګرهار کې د کرونا ویروس د ژر او په تیزۍ د خپرېدو لامل شوی دی. سهر ګله میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
و امریدل چې د جلال آباد خاریان وای د کورونا تر څنګ د محرقه ناروغي په دې خار کې ډیر خبره شوی خو روغتیایي چارواکي وای چې هغه تر ډیره محرقه نه بلکې کورونا ده. آیا په کورونا وایروس د پاخه عمر لرونکي کسان رغیدل شي؟ آیا د رغیدل کوم ستونزمنه خبره ده؟ اتیا کلن افغان عبدالحی قیومی وای چې څه ډول د کرونا یا د کووید له ناروغي بیرته روغ شو.
زله کرونا ونه ویریدم، که ویریدل وای نو دی وایروس زلمان زوړلم. په اول کې راتویره پیدا شو ځکه ساه خستل سوزمان شو، خو وروسته مې ویره ختمه کړه او حوصله مې لوړه وساتله.
له خغلی قیومی به نور واوري. البته د خبرونه په دوهمه نیمه کې خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. یوازې په جلال آباد کې داستونزه نه ده، بلکې پکتیا کې هم داستونزه ده چې اکثرا خلک وایي په محرقه اخته دي، خو ډاکټران بیا وایي چې محرقه نه ده بلکې اکثرا ناروغان چې دوی ته ورځي په سلو کې اتیای د کرونا نښې لري. لکه د زده ازادي راډیو خبریال احسان آرین راپورټ واوري.
د پکتیا ولایت د شخصي روغتونونو او کلینیکونو یو شمېر ډاکټرانو وایي په دې ولایت کې کرونا ویروس په ډېر چټکۍ مخ په خپرېدو دی او په کار ده چې ولایتي اداره په بډنی ډول د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره لاس په کار شي. دوی وایي هغه ناروغان چې د دوی شخصي کتنځایونو ته مراجعه کړي نږدې 80% په کرونا ویروس د اخته کسانو په شان نښې نښانې لري. د داخلا ناروغیو متخصص ډاکټر محمد شریف فرقانی ازادي رادیو ته وویل
دی ورځي سلويختو او شپیتو ترمنځ ناروغان په اوپیډی کې چې ګورو د دې ل اتیا فیصد نه پورته اغه اراضه ولایم اغه نه لري چې د کورونا ناروغي البته څرګندوي.
دوی له حکومت غواړي چې د امرختیا د وزارت له پالیسي سره سم د دې ناروغي د کنټرول او مخنیوي لپاره خپل هڅې تیز کړي، خو د دغه ولایت ډیر اوسیدونکو بیا پرته لدی چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي، له ماسک پرته د ګڼې ګوڼې ځایونو ته ورځي او لازمه فاصله هم نه مراتوي. دوی وایي کرونا دومره هم جدي نه ده څومره چې حکومت جدي نیولې او په رسنیو کې د دې په اړه خبرې کیږي. ګردیز ښار ته راغلو د پکتیا د وطن اوسیدونکو ګلستان او عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
چې په کور کې نو چې به خورو که بازار ته راوځو ټکه پوکه کیږي لس شل دېرش روپۍ پاتې کیږي، نو میلاوی غیږه میلاوی ودو تم ځي بازارو تم بې ضرورته راځي.
حکومت چې دا داسې یو افواه جوړه کړې ده چې دا کرونا د مرض مرض نشته، نو داسې خاص څوک کرونا ته توجه نه ورکوي. او بل د بازار نه کرنتین کې کوم کرنتین سو بازار نه دیغه بار کې خلکو ته ډیر زیان ورسېد، لکه شیانم قیامت اصل او اقتصاد تم ډیر ضربه خلکو ته ورسېدله.
د پکتیا د امیر روغتیا رئیس ډاکټر ولایت خان احمد زیوی ل تیرو 15 ورځو راهیسې د ناروغانو سیمپلونه نه دی اخیستي، ځکه په خبره په لابراتوار کې د کرونا وایروس د تشخیص کیټونه ختم شوې دي. دی وایي
اور ورځی کیږي چې موږ دلته سیمپل نه دی اخیسته، د مخ سره سواب خلا شوې دي. پنځمبي ورځ می ټیم لګل وو کابل ته، عمل ته چوکاته په مغه ځای کې خلاصې شوې نه وي چې موږ ته باغ کې د وسم ما تماس کابل سره ونیو چې څو خراغله موږ ته اول راکې چې نفر ولي به سواب راوړي.
د پکتیا د ولایت مقام چارواکي وایي د دې ناروغۍ د کنټرول لپاره به د عامې روغتیا د وزارت له لارښوونو سره سم خپلو اجراءاتو ته دوام ورکړي، خو لا مو خلکو هم غواړي چې له ولایتي ادارې سره په دې برخه کې خپلې همکارۍ زیاتې کړي. په پکتیا کې تر دې دمه د کرونا 695 پېښې ثبت شوې چې له دې شمېر 103 کسان روغ شوي او وطن نور مړه شوي دي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د مظاهره چانو د کنټرول لپاره د ملي ګارډ پوځیان له واشنگټن ډي سي وایستل. ښاغلي ترامپ یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او ګارډ ته نوره اړتیا نشته. صفي الله ستانکزی نور حال اوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي د پلازمینې په واشنگټن ډي سي وضعیت په بشپړ ډول تر کنټرول لاندې دی او ملي ګارد ته امر کړی چې په ښار کې خپل حضور پای ته ورسوي. ډونالډ ترامپ د یکشنبې په ورځ په یو ټویټ کې لیکلي ملي ګارد ته امر کړی چې له واشنگټن څخه د وتلو پروسه پیل کړي. ترامپ په همدې ټویټ کې دا هم ویلي چې ملي ګارد کورونو ته ستنېږي، خو د اړتیا په صورت کې ژر راستنېدای شي. د پلازمینې واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا لسګونه لویو او وړو ښارونو دا وروستۍ څو ډېرې ناکرارې ورځې تجربه کړي. لکونه امریکایان د یو تور پوستي 46 کلن جورج فلوید د وژنې په غبرګون لاریونونه وکړل او تر ډېره دا لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل. هم د یکشنبه هم د امریکا په ښارونو او ایالتونو سربیره د نړۍ په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې لندن او میلان کې د جورج فلوید په پلوې مظاهرې وشوې. په واشنگټن سربیره چې پکې ډونالډ ترامپ د وضعې د کرارېدو ډاډ څرګند کړی، د نیویارک ښاروال بیل دی بلاسیو یکشنبه د ګرز بندیز د لرې کولو خبر ورکړ. د دې لپاره چې وضعیت هر ورځ په ښه کېدو دی او مظاهرې سوله ییز کیږي، کم خلک نیول کیږي، ما پریکړه وکړه چې ګرځبندیز ختم کړم. زه هیله لرم چې دا وروستۍ وار وي موږ په نیویارک کې ګرځبندیز تجربه
کوو.
لارینونه لمړی سوله ییز راپور شوی، خو وروسته په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي واوښتل چې پکې مظاهره چیان له پولیسو سره لاس او ګریوان شول، موټرې او مغازې وسوځېدې او دوکانونه لوټ شول. په مظاهرو کې لږ تر لږه د 1200 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی و او ملي ګارد هم د سی این این ټلویزیون د راپور په اساس شاوخوا 10000 مظاهره چیان نیولي. د سپینې ماڼۍ شاوخوا هم څو واره مظاهره چیانو غږ پورته کړ او یو مظاهره وروسته له هغه په رسنیو کې ډېره یاده شوه چې ولسمشر ډونالډ ترامپ تیرونه یوی کلیسا تروانو او پولیسو د مظاهرچانو د خورولو لپاره لاس پکار شول. تمه ده جورج فلوید په خپل پلرنی ټاټوبی هیوستون کې سه شنبه خاورو ته وسپارل شي. د هغه مړی یک شنبه هیوستون ته انتقال شو او دوشنبه به خپلوان او خواخوږي د لیدلو لپاره ورځي. د جورج فلوید لپاره د درناوي مراسم مخکې تر دې په ځینو نورو ښارونو له هغې ډلې شمالی کارولینا کې نیول شوی او هم هغه سیمه باندې د ګلانو ګیډې کې خودل شوی چیرته چې دای د می په 15مه د سپین پوستي پولیس ډیریک چاوین تر زنګون لاندې پر مخ پروت و. د جورج فلوید د مړینې په خاطر ډیریک چاوین په دویم درجه او